सदर ट्रंप का अद्वियात गाड़ियों और सेमीकंडक्टर्स पर 25% टैरिफ लगाने का इंदिया। बलूचिस्तान में लसानी बुनियादों पर टारगेटेड किलिंग्स के पीछे शिद्दत पसंदों के मकासद क्या हैं? और इसके अलावा अहम बैन अवी खबरें शामिल करेंगे आज के व्यू 360 में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्ला खालिद। हमास ने जंगबंदी माहदे के तहत जुमेरात को 4 यरहमालों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले कर दी हैं। जिन अफराद की लाशें रेड क्रॉस के हवाले की गई हैं उनमें 2 बच्चे और 1 खातून और मर्द की लाश शामिल है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इसराइल पर किए गए दहशतगर्द हमले में इन अफराद को अगवा करके गजा मुंतकिल किया गया था। हमास ने गजा के इलाके खान यूनस में आज एक तकरीब में ये ताबूत रेड क्रॉस हुकाम के हवाले किया। हमास ने मौजूदा जंगबंदी माहदे के तहत पहली बार लाशें इसराइल के हवाले की हैं। इससे पहले इसराइल और हमास के दरमियान यरगमालों और कैदियों के 6 तबादले हो चुके हैं। फरीकैन के दरमियान जंगबंदी के एक माहदे के दौरान अब तक 24 यरगमाली और 1,000 से ज्यादा फलस्तीनी कैदी रिहा हो चुके हैं। इस वक्त शुमाली गजा में शदीद सर्द मौसम है और हमास इसराइल तबाहकुन जंग से बेघर होने वाले फलस्तीनी आंधी सर्दी और बारिश से बचने के लिए तगोदो कर रहे हैं। अक़वामे मुत्तहिदा के मुताबिक गजा में 1 माह से जारी जंगबंदी के तहत तकरीबन 6 लाख फलस्तीनी शुमाली गजा में वापस आए हैं। आलमी इदारे का अंदाज़ा है कि इसराइल की बमबारी और हमास के खिलाफ कार्रवाइयों के बाद गजा की तामीर नौ पर तकरीबन $53 अरब की लागत आएगी। तुर्की की वजारत दाखिला के मुताबिक तुर्क कोस्ट गार्ड्स ने उन 6 तारकिन वतन की लाशें पानी से निकाल ली हैं जिनकी कश्ती बहरा एजन में डूब गई थी। तुर्क वजारत दाखिला का कहना है कि डूबने वाली कश्ती से 20 तारकिन वतन को जिंदा बचा लिया गया है। यह कश्ती तुर्की के साहली कस्बे सेल्चुक के करीब डूब रही थी। इसके अलावा मजीद 7 अफराद को समंदर से निकाला गया है। अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि आया ये तारकिन वतन यूनान जा रहे थे या नहीं। यूनान तुर्की से यूरोप पहुंचने की कोशिश करने वाले तारकिन वतन की पहली मंजिल है और यूनानी जजीरा सामूस तुर्की के कस्बे सेल्चुक के साहिल पर वाकया है जहां ये कश्ती डूबी है। तारकिन वतन की शनाख्त या कौमियत का फौरी तौर पर पता नहीं चल सका। ट्रंप इंतजामिया ने लातिनी अमरीका में 8 कार्टल्स और जराइम पेशा ग्रोहों को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीमों के तौर पर नामजद करने का फैसला किया है। इस बारे में जारी किए गए बयान के मुताबिक मैक्सिको के कुछ ताकतवर तरीन कार्टल्स इस फहरिस्त में शामिल हैं। इसके अलावा एल सल्वाडोर और वेनेजुएला के उन ग्रोहों को भी दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल किया गया है जो मनशियात और तारकिन वतन की स्मगलिंग और पुरतशद्दुद लड़ाइयों में मुलव्वस हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि ये ग्रुप अमरीका की कौमी सलामती खारजा पॉलिसी और इक्तसादी मफादात के लिए ख़तरा हैं। अमरीका की तरफ से नए टैरिफ्स के ऐलान के बाद सरमायाकारों ने सोने में सरमायाकारी बढ़ा दी है जिसकी वजह से सोने की कीमतें नई बुलंद सतह तक पहुँच गई हैं। इस साल में ये नवीं बार है कि सोने की बुलंद कीमत का नया रिकॉर्ड बना है। सोने की कीमत में हालिया इजाफा सदर ट्रंप के उस बयान के बाद हुआ जिसमें उन्होंने दरामदी गाड़ियों पर महसूलात आयद करने का इरादा जाहिर किया है जो कि 25% के करीब हो सकते हैं। सदर ट्रंप ने सेमीकंडक्टर्स और फार्मास्यूटिकल्स की दरामदात पर भी इसी तरह की ड्यूटीज की बात की है। और यही खबर आज अमेरिका की बड़ी खबर के तौर पर हम इस प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने कहा है कि वो अद्वियात गाड़ियों और सेमीकंडक्टर्स पर 25% टैरिफ लगाने का इरादा रखते हैं लेकिन उनका कहना था कि वो चाहते हैं कि अद्वियात और सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने वालों को अमरीका में फैक्ट्रियाँ लगाने के लिए कुछ वक्त दिया जाए ताकि उन्हें महसूलात से बचाया जा सके। सदर ट्रंप ने गुज़िश्ता माह ओहदा संभालने के बाद से अब तक चीन से दरामद होने वाली तमाम अशिया पर 10% टैरिफ आयद करने का ऐलान किया था जबकि मैक्सिको और कैनेडा से दरामद होने वाली अशिया पर टैरिफ 1 माह के लिए मौखर कर दिया गया था। इसके अलावा उन्होंने यूरोपीय यूनियन कनाडा और मेक्सिको से दरामद होने वाले एल्युमिनियम और स्टील पर 25% टैक्स का ऐलान कर रखा है जिस पर 12 मार्च से अमल दरामद होना है। सदर ट्रंप ने गुज़िश्ता हफ्ते अपनी मुआशी टीम को हिदायत की थी कि वह एक ऐसा मनसूबा तैयार करें जिसके तहत अमरीका से तजारत करने वाले ममालिक की अशिया पर उतना ही टैक्स आयद किया जाए जितना वो अमरीकी मसनूआत पर लगाते हैं। अमरीका की तरफ से टैरिफ लगने से तजारती ताल्लुकात और हजम में क्या फ़र्क आएगा और क्या इससे अमरीका के अंदर सार्फीन भी मुतासर होंगे, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर साकिब रज़ावी ने। माहिर मुआशियात हैं, वाशिंगटन में अमेरिकन यूनिवर्सिटी से मुंसलिक हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का। हमें कितना टैरिफ आयद किया जाता है अमरीकी मसनूआत पर बाकी दुनिया में?
शुक्रिया असद, इसके लिए थोड़ा से पस मंजर की ज़रूरत होगी। इसमें आजकल जो अब तक सिस्टम है जिसके ज़रिए से टैरिफ डिटरमिन किए जाते हैं, लगाए जाते हैं, वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल है। یہ آرگنائزیشن سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد امریکہ ہی کی قیادت میں کریٹ کی گئی تھی, اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ٹیرف کم لگائے جائیں اور ٹریڈ کو بڑھایا جائے. تو اب اگر امریکہ نے یہ کہا ہے کہ وہ اتنا ہی ٹیرف لگائیں گے دوسرے ملکوں پہ جتنا وہ ان کے ملکوں پہ لگا رہے ہیں, اور اگر یہ عمل جو ہے یہ ٹیرفز کو کم کرتا ہے, فار ایگزامپل اگر ایک ملک امریکن پروڈکٹس پہ 40% ٹیرف لگا رہا تھا اور امریکہ اس ملک پہ کی پروڈکٹس پہ 20% ٹیرف لگا رہا تھا, اور اب وہ ملک امریکن پروڈکٹس پہ بھی 20% ٹیرف لگائے, تو یہ ایک مثبت چیز ہوگی جس سے ٹیرف کم ہوں گے. لیکن یہ دیکھنے کی بات ہے, کیونکہ اس وقت ڈبلیو ٹی او ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے 165 ممبر ہیں, تو امریکہ کو ہر ممبر سے انڈیویجولی یہ ڈیل کرنا پڑے گا, جو کہ ایک بہت ہی بڑی ایکسرسائز ہو. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ جو ہے ایک اسٹریٹجک موو ہے تاکہ دوسرے ملک جو ہیں وہ ٹریڈ کنسیشنز دے دیں, لیکن یہ چیزیں ابھی تک پوری طرح سے کلیئر نہیں ہوئی. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے پہلے بھی ٹیرف لگائے تھے 2018 میں الومینیم اور اسٹیل پہ, اس سے تھوڑی سی پروڈکشن ان پروڈکٹس کی امریکہ میں بڑھی تھی, لیکن پھر ان چیزوں کی قیمتیں بھی بڑھ گئی تھیں. تو یہ فائنل فیصلہ کرنا کہ یہ ٹیرف جو ہیں ان کا کیا اکنامک اثر ہوگا, یہ ابھی انسرٹن ہے. جنرلی لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ٹیرف جو ہیں وہ قیمتیں بڑھا دیتے ہیں, کچھ پروڈیوسرز کی آؤٹ پٹ کو بھی بڑھا دیتے ہیں, لیکن اگر ٹیرف جو ہیں وہ اوور آل ٹریڈ کو تجارت کو کم کریں, اس سے پھر پروڈکشن بھی کم ہوتی ہے, اور جب پروڈکشن کم ہوتی ہے تو پھر قیمتیں بڑھنے لگ جاتی ہیں.
تو اگر صدر ٹرمپ, ڈاکٹر صاحب, اگر صدر ٹرمپ برابر کا ٹیرف لگاتے ہیں امریکہ کے ٹریڈنگ پارٹنرز پر, تو فوری اثر آپ کیا دیکھتے ہیں اس کا, شارٹ ٹرم اور میڈیم ٹرم, اگر ہم دونوں کو دیکھ سکیں تو؟
شارٹ ٹرم کا تو زیادہ اثر نہیں ہوگا, کیونکہ لوگوں کے پاس انوینٹریز ہوتی ہیں جو انہوں نے پرانی قیمتوں پہ خریدی ہوئی ہوتی ہیں. میڈیم ٹرم کا اثر یہ ہوگا کہ اگر دوسرے ملک اپنے ٹیرفز کم کرتے ہیں تو امریکہ کی تجارت بڑھے گی, اور اگر امریکہ اپنے ٹیرفز کم کرتا ہے انہی کے مقابلے میں تو تجارت بڑھے گی, جس سے ایک یہ مثبت وہ ہے. لیکن یہ کافی آپٹیمسٹک ویو ہے, جنرلی یہ ہوتا ہے کہ دوسرے ملک جو ہیں وہ ریٹیلیٹ کرتے ہیں, جس طرح آپ نے دیکھا کہ جب ٹرمپ نے ایڈمنسٹریشن نے کینیڈا, میکسیکو, چائنا پہ ٹیرف لگائے تو انہوں نے پھر ریسیپروکل ٹیرف لگا دیے, جس سے ٹریڈ کم ہوتی ہے, پروڈکشن کم ہوتی ہے, قیمتیں بڑھ جاتی ہیں.
تو امریکہ کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں, ان ٹیرف سے عام اشیاء کی قیمتوں میں کوئی فرق آئے گا فوری طور پہ یا میڈیم ٹرم میں دوبارہ سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو؟
یہ اچھا سوال ہے. اس کے دو جواب ہیں, دو حصے ہیں جواب کے. ایک تو یہ ہے کہ اگر ان اشیاء پہ ٹیرف لگتا ہے جو ملک سے کے باہر سے آ رہی تھیں تو ان کی قیمت بڑھے گی, اور اگر ان را مٹیریلس پہ ٹیرف لگتا ہے جو باہر سے آ رہے تھے تو جن پروڈکٹس میں وہ ان پٹ کے طور پہ استعمال ہوتے تھے ان کی قیمتیں بھی بڑھیں گی. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب دوسرے ملکوں کی چیزوں کی قیمتیں زیادہ ہونے کی وجہ سے اگر ان کی خریداری کم ہو تو پھر جو امریکن پروڈیوسر اسی قسم کی پروڈکٹس پروڈیوس کر رہے ہیں ان کی آؤٹ پٹ بڑھ سکتی ہے. لیکن جنرلی ایکسپیرینس یہ ہے کہ ٹیرفز جو ہیں یہ بیسیکلی ایک ٹیکس ہے, ایک سیلز ٹیکس سمجھیں آپ, تو یہ قیمتیں بڑھا دیتا ہے, قیمتیں کم نہیں کرتا. کچھ کیسز میں آؤٹ پٹ کچھ پروڈکٹس کا بڑھ جاتا ہے اور کچھ کے سپلائی کنسٹرینٹس شروع ہو جاتے ہیں.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ثاقب, آپ ہمارے ساتھ تھے اور ہمیں بتا رہے تھے کہ جو ٹیرفز امریکہ میں کچھ پروپوز ہوئے ہیں اور کچھ لگ گئے ہیں, ان کا کیا امپیکٹ شارٹ ٹرم میں اور میڈیم ٹرم میں آ سکتا ہے. بہت شکریہ آپ کا.
شکریہ سر.
امریکی دارالحکومت واشنگٹن سے ملحق ریاست میریلینڈ میں کنزرویٹو پولیٹیکل ایکشن کانفرنس کا آغاز ہوا ہے. اس سالانہ اجلاس میں نہ صرف امریکہ بلکہ بین الاقوامی قدامت پسند کارکن، سیاستدان، کنزرویٹو تنظیمیں اور میڈیا کی شخصیات جمع ہوتی ہیں. وائس آف امریکہ کی ارم عباسی اس اجتماع کی کوریج کر رہی ہیں اور بتا رہی ہیں کہ اس سال کی کانفرنس میں کون سی نمایاں شخصیات شرکت کر رہی ہیں.
میریلینڈ میں یہ وہ کنونشن سینٹر ہے جہاں پر کنزرویٹو پولیٹیکل ایکشن کانفرنس 2025 کا انعقاد کیا گیا ہے اور باقاعدہ آغاز جمعرات کو ہے جب یو ایس کے وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس جو ہے وہ گفتگو کریں گے. وہ اپنے اوپننگ انٹرویو کے ساتھ اس کانفرنس کا آغاز کر رہے ہیں باقاعدہ طور پر. اس کے علاوہ تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے مختلف اسپیکرز جو ہیں وہ آ رہے ہیں. یو ایس کی جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے اس کے بہت امپورٹنٹ فگرز یہاں پر آ کر بات کریں گے، انٹرویوز دیں گے، جس میں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر مائیکل والٹس بھی شامل ہیں، بہت سارے سینیٹرز شامل ہیں اور خود جے ڈی وینس جو ہیں وہ اس فورم کے لیے نئے نہیں رہے. وہ اس سے پہلے بھی سی پیک کے فورم پر کئی مرتبہ بات کر چکے ہیں، لیکن وہ یو ایس وائس پریزیڈنٹ کے طور پر اوپننگ انٹرویو اس کانفرنس میں جمعرات کو دے رہے ہیں. انٹرنیشنل پرسنالٹیز بھی اس میں شامل ہیں اس کانفرنس میں، سی پیک میں، جہاں پہ کنزرویٹو خیالات، کنزرویٹو پالیٹکس کو فروغ دیا جاتا ہے. اس میں میڈیا پرسنالٹیز بھی شامل ہوتی ہیں، اس میں وہ ایکٹیوسٹ بھی شامل ہیں جو کہ دائیں بازو کی سیاست پر بلیو رکھتے ہیں. اور اگر میں انٹرنیشنل لیڈرز یا پولیٹیکل ورکرز کی بات کروں تو یو کے، اسپین، آسٹریلیا، برازیل اور ہنگری سمیت دیگر جو ہیں انٹرنیشنل سیاسی کارکن اس کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں. ان کے ڈفرینٹ سیشنز ہیں جس میں وہ بات چیت کریں گے. عام عوام ٹکٹ لے کر اس کانفرنس کا حصہ بن سکتی ہے. جو جنرل ایڈمیشن ہے اس ٹکٹ کی اگر پرائز کروں، جو سب سے کم قیمت کا ٹکٹ ہے وہ $95 کا ہے، اور اس کے علاوہ اسپیشل ٹکٹس بھی ہیں آگے رو میں بیٹھنے کے لیے جن کی قیمت پھر زیادہ ہے. ایجنڈے کی بات کریں تو اس میں کرپٹو کرنسی پر بات ہونے جا رہی ہے، کلچرل وارس کے حوالے سے ایک سیشن ہے، ایجوکیشن پر سیشن ہے، گلوبل سیکیورٹی پر بھی تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے کو جو سیشنز ہونے جا رہے ہیں ان پر بات ہوگی. اور ٹرمپ نے جو اپنے پہلے 2016 میں جو اپنی پریزیڈینشیل الیکشن کینڈیڈیٹ کے طور پر وہ جب کھڑے ہوئے تھے تو ان کے لیے بھی یہ سی پیک ایک امپورٹنٹ فورم رہا، اور ابھی بھی یہاں پر بہت سارے ان کے حامی جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ اس کانفرنس میں شریک ہونے جا رہے ہیں. اور یہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ خود بھی اس کانفرنس کے شرکا سے خطاب کریں.
اردو اب واٹس ایپ پر بھی موجود ہے. اسکرین پر دیے گئے کیو آر کوڈ کو اسکین کریں اور فالو کریں ہمارے واٹس ایپ چینل کو تازہ ترین خبریں، تبصرے، تجزیے اور دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے.
اور اب پاکستان سے متعلق ایک اہم موضوع کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. اس ہفتے صوبہ بلوچستان میں پنجاب سے تعلق رکھنے والے 7 مسافروں کو بسوں سے اتار کر قتل کر دیا گیا. منگل کی شب پیش آنے والا یہ واقعہ بلوچستان کے ضلع بارخان میں پیش آیا، اور یہ اس نوعیت کا پہلا واقعہ نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے صوبے کی سیکیورٹی صورتحال پر کئی سوال اٹھ رہے تھے، خاص طور پر ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کرکٹ کے ایک بڑے ایونٹ چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی کر رہا ہے. ماہرین سمجھتے ہیں کہ بلوچ علیحدگی پسند سیکیورٹی فورسز اور چینی شہریوں کے ساتھ ساتھ دیگر صوبوں، خصوصاً پنجاب سے آنے والے مزدوروں اور مسافروں کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں. اسلام آباد میں قائم تھنک ٹینک سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کے مطابق گزشتہ سال پاکستان کے لیے دہشت گردی کے حملوں کے اعتبار سے ایک دہائی میں سب سے زیادہ مہلک سال تھا، اور سال 2024 میں 1600 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے تھے جن میں سے 685 سیکیورٹی فورسز کے اہلکار تھے. کوئٹہ سے مرتضی ظاہری ہمیں ضلع بارخان کے حالیہ واقعے اور صوبے میں بلوچ علیحدگی پسند تنظیم کی کارروائیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں.
بلوچستان کے ضلع بارکان میں 7 مسافروں کے قتل کے واقعے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے قریبی پہاڑی سلسلے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے، تاہم اب تک اس واقعے کی ایف آئی آر درج نہیں ہو سکی. حکام کے مطابق مسافروں کو بس سے اتار کر قتل کرنے کا یہ واقعہ منگل کی شب تقریباً 11 بجے پیش آیا. عینی شاہدین کے مطابق ایک درجن سے زائد نقاب پوش افراد بس میں داخل ہوئے اور شناختی کارڈ چیک کرنا شروع کیا، جس کے بعد پنجاب سے تعلق کی بنیاد پر لوگوں کو بس سے اتار لیا. ذیشان مصطفیٰ بھی اسی بس میں سوار تھے، مگر شناختی کارڈ انگلش میں ہونے کی وجہ سے حملہ آور ان کی شناخت نہیں کر سکے اور وہ بچ گئے.
جب آئے نا انہوں نے شناختی کارڈ چیک کیا میرا، मेरा इंग्लिश में शिनादी गार्ड था, दूसरा मेरा जो भाई था उसको शिनादी गार्ड उसका देखा, उसने कहा मेरे पास नहीं है, उसको तार के नीचे ले गए और गोलियां मारी उन्होंने दहशत गर्दों ने। सारे पंजाब हम लोग कोयटा से मल्तान जा रहे थे, रहायशी बुरे वाला का रहायशी हूँ मैं।
मकामी लोगों का कहना है कि इसी मकाम पर फायरिंग के वाकये के बाद रॉकेट हमले भी हुए हैं। ताहम उकाम ने अब तक इस वाकये की तस्दीक नहीं की। जिले इंतजामिया का कहना है कि बारकान वाकये में हलाक होने वाले अफराद की लाशें एम्बुलेंसेस के जरिए पंजाब मुंतकिल कर दी गई है।
जो रात एक हमारे डिस्ट्रिक्ट में नाखुशगवार वाकया पेश आया है, तो उसकी इतला मिलते ही हमने फौरन बीएचयू रकनी में एमरजेंसी नाफिस कर दिए। यहाँ पे जो भी हमारी कार्रवाई थी, जो हमने पोस्टमार्टम किया है वो करके उसके बाद गुसल दे के उनको अर्ली मॉर्निंग में अपने आबाई इलाके में एम्बुलेंस के जरिए रवाना कर दिया है।
वजीर आला बलूचिस्तान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी अपने एक बयान में वाकये की मजम्मत की है और कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस वाकये में मुलविस दहशतगर्दों का ताकुब कर रही हैं। गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान ऐसे 6 बड़े वाकयात रूनुमा हो चुके हैं जिनमें पंजाब से ताल्लुक रखने वाले अफराद या मजदूरों को शनाख्त करके कत्ल किया गया है। माजी में ऐसे वाकयात की जिम्मेदारी कलदम बलोच अलैदगी पसंद तंजीमों की जानिब से कबूल की जाती रही है। ताहम बारकान वाकये की जिम्मेदारी ताहाल किसी ग्रुप या तंजीम ने कबूल नहीं की। मुर्तुजा जहरी, वॉइस ऑफ अमेरिका, क्वेटा।
तारीखी तौर पर बलोचिस्तान में मुख्तलिफ अदवार में अलहदगी पसंद अनासर सरगर्म रहे हैं, मगर जो तहरीक अब जारी है इसमें पिछले कुछ अरसे से शिद्दत देखी जा रही है। इसकी क्या वजूहात हैं, ये जानने के लिए वॉइस ऑफ अमेरिका ने बात की डॉक्टर दोस्त मोहम्मद बड़ीत से, जो कि बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशंस के शोबे से मुंसलिक हैं।
सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा, जब हिस्टोरिकली हम देखते हैं कि ये फिफ्थ इंसर्जेंसी चल रही है, 1948 में हुई, फिर सेकंड 1958 में, और फिर 1962 में, उसके बाद फिर हम देखते हैं 1970s में, और ये जो फिफ्थ चल रही है ये 2000 के बाद स्टार्ट हुई और ये पहली बार जो है 20 साल तक पहुंच गई है। तो इसमें हम देखते हैं कि मिडिल क्लास की बड़ी पार्टिसिपेशन है और इससे बढ़कर पहले ये लो इंटेंसिटी पे थी, अब फुल ब्लोन इंसर्जेंसी की तरफ चल पड़ी है, और पहले ये रूरल एरिया तक महदूद थी, अब तो ये अर्बन सेंटर्स तक आ गए, जिस तरह हमने कल का वाकया देखा बारकान में, और इसके साथ साथ पहले सिर्फ बलूचिस्तान तक महदूद थी, अब तो ये सिंध तक और कराची तक भी गए। और इसमें हमें ये भी देखना होगा कि प्रीवियस साल 2024 में 6 सुसाइड अटैक्स हुए, और ये बलूचिस्तान की तारीख में पहली बार 6 सुसाइड अटैक्स हुए, और साल का शुरुआत उन्होंने पहले ही सुसाइड अटैक से किया था जब हमने तुर्बत में देखा, और इनके टैक्टिक्स अब बदलते जा रहे हैं, जिस तरह इससे पहले मंगूचर में वाकया हुआ, इससे पहले जहरी खुजदार में हुआ, हमने मच में देखा और कल भी हमने देखा, तो इनके टैक्टिक्स बदलते जा रहे हैं, और हमें इनको देखना भी होगा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो ग्रेट पावर कंपटीशन चल रही है उसके कॉन्टेक्स्ट में भी हमें देखना होगा कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सारी जो पावर गेम है वो अब इंडियन ओशियन और इंडो पैसिफिक की तरफ आ रही है। तो बलूचिस्तान फिर जिस तरह देखा जा सकता है कि एक बैटल फील्ड पहले भी बना हुआ था, अब दोबारा बन रहा है ग्रेट पावर कंपटीशन में। जहाँ तक मेरी असेसमेंट है, क्योंकि वो इस तरह वाकयात करने से, ख़ासकर पंजाबी लेबर्स को टारगेट करने से, वो ये चाहते हैं कि वो लाइमलाइट में रहे, क्योंकि अगर वो बाकी इतने ग्रुप्स को वो मारते हैं, चाहे वो सिंधी हो या पश्तून हो, मेरे ख्याल में वो इतने वो लाइमलाइट में नहीं आ सकते जितने वो पंजाबी की किलिंग के साथ होती है, क्योंकि वो अनफॉर्चुनेटली पंजाबी को अपना परमानेंट एनिमी समझते हैं। वो प्रीवियसली हिस्टोरिकली हम देख सकते हैं कि उनके क्या फैक्टर्स है, और इसके साथ साथ उनकी जहाँ तक वो समझते हैं, वो ये समझते हैं कि लेबर की शक्ल में वो मुख्तलिफ ऐसे लोग होते हैं जो स्पाइज होते हैं, जो रियासत के अहलकार होते हैं, वो इसी तनाजुर से भी इस चीज़ को उस नज़र से भी देखते हैं, ताकि वो टारगेट से फिर ये है कि उनके वो मजीद भी मकासद कामयाब उनको मिल सकते हैं।
اور پروگرام کے آخر میں بات کرتے ہیں ٹیکنالوجی کے شعبے کی. گوگل نے حال ہی میں اپنی طویل عرصے کی پالیسی میں تبدیلی کرتے ہوئے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا اے آئی کے ذریعے ایسے ٹولز بنانے کا اعلان کیا ہے جو ہتھیار کے طور پر استعمال ہو سکتے ہیں. وائس آف امریکہ کی رپورٹ.
ٹیکنالوجی کی بڑی کمپنی گوگل ڈونٹ ڈو ایول یعنی غلط کام نہ کرنے کے اصول پر قائم ہوئی تھی. گوگل سالہ سال تک اپنی ویب سائٹ پر اسلحہ سازی اور ایسی ٹیکنالوجیز کی تیاری کے خلاف ایک عہد پوسٹ کرتی رہی ہے جن سے نقصان ہو سکتا ہے یا جو نگرانی کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں. لیکن گزشتہ ہفتے یہ الفاظ کمپنی کے اے آئی کے اصولوں سے متعلق پیج سے حذف کر دیے گئے. گوگل نے جس کی بانی کمپنی الفابیٹ ہے اس بارے میں تبصرے کی درخواست کا فوری جواب نہیں دیا. گوگل کی لیڈرشپ کے ایک بلاگ میں البتہ نئی پالیسی کی وضاحت کی گئی ہے. تیزی سے پیچیدہ ہوتے جغرافیائی سیاسی منظرنامے میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں قائدانہ کردار کے لیے ایک عالمی مقابلہ جاری ہے. ہمارا خیال ہے کہ جمہوریتوں کو اے آئی کی ترقی میں رہنمائی کرنی چاہیے. بعض مبصرین اس اقدام کو اس بات کے ثبوت کے طور پر لیتے ہیں کہ کمپنی اب کھلے عام مصنوعی ذہانت کی اپنی ٹیکنالوجیز کے جنگوں میں استعمال کو فروغ دے رہی ہے. یوکرین سے غزہ تک ہر میدان جنگ میں مصنوعی ذہانت کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے اور سلیکون ویلی کی وہ کمپنیاں جو کبھی اپنے ٹولز کے تباہی کے مقصد سے استعمال کی مخالف رہی ہیں ان کے فوجی استعمال کے خلاف اپنی پالیسیوں سے پیچھے ہٹ رہی ہیں. اوپن اے آئی، میٹا اور اینتھروپک سب کے امریکی فوج اور دفاعی کانٹریکٹرز کے ساتھ اے آئی کے پروجیکٹس موجود ہیں. مصنوعی ذہانت ابتدائی طور پر ڈرون حملوں میں اہداف متعین کرنے کے لیے استعمال کی گئی اور بعض صورتوں میں اسے ایک مکمل آزادانہ ہتھیار میں استعمال کیا گیا. مصنوعی ذہانت کے ایک سرکردہ محقق سٹوبرٹ رسل نے جو خودکار یا آزادانہ ہتھیاروں کے مخالف ہیں پیرس میں اے آئی ایکشن سمٹ میں شرکت کی.
Increasingly,
یوکرین میں جنگ کے بڑھتے ہوئے پھیلاؤ کا باعث یا تو دور سے کنٹرول کیے گئے ڈرونز ہیں یا وہ ڈرونز جو مکمل طور پر خودکار ہیں. یہ ایک انقلابی تبدیلی ہے. چنانچہ میرا خیال ہے کہ فوجی حکمت عملی کے بہت سے ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی اہلیت کے بغیر آپ کوئی جدید جنگ نہیں لڑ سکتے.
فوج کے ساتھ گوگل کا تعلق کوئی نیا نہیں. سن 2017 میں کمپنی کے بیان کردہ اصولوں کے باوجود اس نے امریکی محکمہ دفاع کو ایک ایسا ٹارگیٹنگ سسٹم بنانے میں مدد دی جسے پروجیکٹ میون کہا گیا. ایک سال بعد جب ہزاروں ملازمین نے اس پر احتجاج کیا تو گوگل نے یہ کانٹریکٹ ختم کر دیا. ابھی حال ہی میں ناقدین کا کہنا ہے کہ گوگل، امیزون اور اسرائیلی حکومت کے درمیان 1.2 ارب ڈالر کانٹریکٹ کے پروجیکٹ نمبس کے تحت کلاؤڈ کمپیوٹنگ سروسز فراہم کی گئیں. انٹرنیٹ کے ذریعے سرور اور سٹوریج کی ان سہولتوں کو نگرانی اور غزہ کی جنگ میں اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا گیا. رسل اور دیگر مبصرین کے نزدیک گوگل کی پالیسی میں تبدیلی باعث تشویش ہے.
آپ کو یہ فرض کرنا ہوگا کہ یہ محض اتفاق نہیں کہ پالیسی میں یہ تبدیلی ایک نئی انتظامیہ کے ساتھ آئی ہے جس نے اے آئی سے متعلق ان تمام قواعد و ضوابط کو ختم کر دیا ہے جو بائیڈن انتظامیہ نے متعارف کرائے تھے، اور اب یہ فوجی مہارت کے لیے اے آئی کے استعمال پر بہت زیادہ زور دے رہے ہیں.
ایسے میں جب مصنوعی ذہانت تیزی سے ترقی کر رہی ہے، حکومتیں اور کاروبار دونوں تیزی سے اس فکر میں مبتلا ہو رہے ہیں کہ کہیں وہ پیچھے نہ رہ جائیں. میٹ ڈیبل کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ.
اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور ان پر تجزیوں کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی، facebook.com/voa urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے، اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا چینل ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
بدلون په وخت کې
کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سره اورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شی د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې دا غا اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډ اول لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید اف کون وی نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټن کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پړاو باندې یو د خپلې پخې فارونه وګورئ او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سره اورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر درخایو
د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شی د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دا غا اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډ اول لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید اف کون وی نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټن کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پړاو باندې یو د خپلې پخې فارونه وګورئ او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټی کی. د امریکا او روسیې د مشرانو راتلونکي لیدنه په همدې ترڅ کې د امریکا ولسمشر او د هغه اوکراینی سیال د جګړې د اصل او د هغې د پای ته رسولو د هڅو په اړه په یوه بل انتقادونه کړي. د کډوالو د ځورونې په تړاو طالبانو ته د پاکستان غبرګون. پاکستان وایي هلته میشت افغانان باعزته ژوند لري، خو میشت ځینې افغانان د اسناد او ویزو سربیره د پولیسو د ځورونې نه سر ټکوي. او په افغانستان کې په کرکټ بوخت هیلمن ځوانان، دوی د اتلانو د جام په سیالیو کې د افغان لوبغاړو د ځلیدو هیله لري او وایي د افغانستان کرکټ ملي ډلې هر لوبغاړی ورته الهام بخونکی رول لري. کله د موږ سره د خپرونې تر پای اوسئ. قدر منو لیدونکو سلام، نن پنجشنبه ده، د 14 لمریز کال د کب دوهمه او د فبروري 20 نیټه. زه خایسته سعادت لامیمه. زما همکار ایوب خاورین به د امریکا او اوکراین د ولسمشرانو ترمنځ په یوه بل نیوکې راوسپړي. سمیع الله جلالزی د سی پاک یا د محافظه کارانو د سیاسي عمل د کمیټې د کلنۍ غونډې وروستی حال را سره شریکوي. د خبرونې قدرمن میلمه د طالبانو پخوانی غړي سید اکبر آغا سره د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو بیلابیل اړخونه څېړو. له تاسو نه مننه کوم جلالزی صاحب او خاورین صاحب او سید اکبر آغا صاحب، موږ سره مل اوسېږئ. پریاس کې د امریکا او روسیې ترمنځ تر خبرو اترو یو ورځ وروسته د اوکراین او روسیې د پاره د امریکا ځانګړی استازي پرون د چهارشنبه په ورځ کیف ته ورسید. د دغو ډیپلوماټیکو منډو ترړو په جریان کې پرون د امریکا او اوکراین د ولسمشرانو ترمنځ د جګړې د پیلېدو او همدارنګ د ختمولو د هڅو په اړه سخت نیوکې تبادله شوې دي. نور حال د ژمنې سره سم ایوب خاورین موږ سره شریک کوي. خاورین صاحب، ستړي مشي په خیر راغلی. د ترامپ لخوا په زلنسکی تر نیوکو وروسته غبرګونونه اوس څه ښکاري او اوکراین ته د استازي د سفر وروستي جزئیات څه دي؟ مهرباني.
سلامونه خوایسته جانی. درنو ردونکو ته باید ووایو چې ولسمشر ترامپ پرون زلنسکی د اوکراین ولسمشر دیکتاتور وباله او دای پاره ترسکی وکړي چې کله اوکراین یا زلنسکی په دې انتقاد کړی وو چې اوکراین هم باید د روسیې او د امریکا ترمنځ د خبرو برخه وي. ولسمشر ترامپ پرون وویل چې زلنسکی که جګړه ختمولای شوای نو درې کاله عملته د روسانو سره وو ختم کړی به وای، او یا حتی د جګړه پیل کړي هم دوی د باید هیڅ نه وای پیل کړي. د دې خبرګونونو کې زلنسکی پرون هم وویل چې دا هغه غلطه بیانیه ده چې روسانو خبره کړې ده، او متاسفانه ولسمشر ترامپ هم په همدې بیانیه کې ښکیل وباله چې دا غیر متاثره شوی دی. خو نن زلنسکی ولسته وینا وکړه او ویل چې د امریکا سره د اعتماد په فضا کې او د روغ جوړی خواته په ګډه به د اوکراین جګړه پای ته رسوي. په عین حال کې خبرګونونه دادی چې د نورو خبرګونونو د اروپایانو هغه په جوهانسبرګ کې د جیشل په غونډه کې راټول شوی دی. لیتوانیا، لیتویا، د بالټیک هیوادونه او همداسي هغه چې اوکراین سره نږدې پراته دي، د نورډیکیا، ناروې، فنلند او سویډن، دغه هیوادونه دی ټول په دې فکر دي چې څه ډول د امریکا له روغ جوړی وروسته به د اوکراین کې د دیموکراسۍ دفاع کوي یا خپل سرحدونه ساتي. وروستی حال په دې راپور کې اورو.
اوکراینی ځواکونه په برتانیا کې د روسیې د یرغل په مقابل کې د جنگي دوز د کړی کوي. د انټرفلیکس نومي عملیاتو دغه ویډیو د برتانیا د دفاع وزارت خبره کړې ده. خو د اوکراین او روسیې ترمنځ د جګړې د ختمولو لپاره د امریکا ځانګړی استازی د چهارشنبه په ورځ پلازمینې کیف ته ورسید.
موږ به نظرونه واورو. موږ د امنیتي ضمانتونو په اړتیا پوهیږو. موږ ته ډیره واضح ده چې د دې هیواد ازادي او د ملت خپلواکي مهمه ده. زما ماموریت خبرې کول او اوریدل دي.
د ښاغلي کیلوک تر سفر یو ورځ وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د خپل روسي سیال سره د سعودي په پلازمینه ریاض کې ولیدل. روسیې څه باندې درې کاله وړاندې په اوکراین یرغل کړی و، خو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ له پرونیو خبرو داسې وانګیرل شوه چې ګواکې د جګړې ملامتي د کیف په غاړه ده، او د ریاض په خبرو اترو کې د اوکراین ګډون ته هم ارزښت ورنه کړ.
نن ما واورېدل چې هغوی وایي خبرو ته نه دي بلل شوي. ګوري، دوی خو دا تیر درې کاله همدلته وو، جګړه به یې ختمه کړې وای، هیڅ مو باید پیل کړی نه وای، هغه وخت به یوه معامله کړې وای.
د اوکراین ولسمشر زیلینسکي د ټرمپ څرګندونو ته داسې ځواب ورکړ:
موږ دغه غلطه بیانیه لیدلې ده او پوهیږو چې دا د روسانو نظر دی. متاسفانه ولسمشر ټرمپ په ډېر احترام سره چې د امریکا د ولسمشر دی، د همدې غلطې نظریې ښکار شوی.
له دغو غبرګونونو وروسته ولسمشر ټرمپ په خپله ټولنیزې رسنۍ ولیکل چې زیلینسکي یو دیکتاتور دی او په خپل کور کې د محبوبیت کچه تر 10% ټیټه ده. که څه هم په اوکراینیو ټول پښتنو کې د زیلینسکي محبوبیت تر 50% لوړ دی. زیلینسکي وایي دی هیله لري چې د ټرمپ استازی به په اوکراین کې واقعیتونه درک کړي او وبګوري چې اوکراینی ځواکونه څنګه د یرغلګرو روسانو مقابله کوي. د ناټو یو چارواکي ویلي دي چې دا سیخکاری مسکو به د جګړې د ختمولو د خبرو اترو په جریان کې د جګړې ډګر لا ډیر تود کړي. ایوب خاورین، د امریکا غږ، واشنگټن.
بل پلو ټاکل شوی د متحده ایالاتونو د جمهور رئیس مرستیال جی ڈی وینس نن د سی پاک یا د محافظه کارانو د سیاسي عمل د کمیټې په کلنۍ غونډه کې وینا وکړي. دا غونډه د میریلند ایالت د نېشنل هاربر په سیمه کې د ګیلورد په مجلل هوټل کې پیل شوې، او دې غونډې ته د متحده ایالاتونو د ګڼو سیمو څخه په سلګونه کسان ورغلي دي. د خبر نو جزئیات د خپل همکار سمیع الله جلالی صاحب نه اخلم چې د دې غونډې خبري پوښښتل ته ورغلی او له هماغه ایا موږ سره دی. چلځه سه بیا هم ستړي مشه. سی پاک څه ډول یو غونډه ده او اصلي هدف یې څه دی؟
کاسه جانې سلام تاسې او ټول قدرمنو لیدونکو ته. خاډ سی پاک غونډه د محافظه کارانو د سیاسي عمل د کمیټې غونډه ده چې هر کال یو ځل جوړیږي. ساکان دا غونډه واشنگټن ډي سي ته نږدې چیر مچ تاسې یادونه وکړه په مریلاند ایالت کې جوړیږي. دا غونډه تر اوسه په رسمي ډول نه ده پرانیستل شوې، او اما توقع ده چې په شاوخوا راتلونکي یو ساعت کې د ولسمشر د مرستیال جی ډی وانس په وینا پیل شي. که د سی پاک په غونډه کې چې هر کال جوړیږي، معمولا د امریکا او نړۍ څخه د محافظه کار مشران او سیاسي فعالین برخه اخلي. واضح ده چې زیاتره ګډونوال خپله په امریکا کې محافظه کاران دي، اما په دې غونډه کې د نړۍ څخه هم محافظه کار فعالین او مشران، خصوصا سیاسي مشران ګډون کوي او ویناوي کوي. د سی پاک په غونډه کې تر ډیره په هغو پروګرامونو او هغو کارونو باندې بحث کیږي چې دغه محافظه کاران ملاتړ کوي، او زیاتره دا پروګرامونه طبعا چې د حکومت د پروګرامونو پورې مرتبط دي. د سحال د سی پاک په دې غونډه کې شور او ځواک نسبتا په دې خاطر ځواک زیات دی چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ د امریکا انتخابات ګټلی، او د کانګرس په دواړو مجلسونو کې هم د الټا اکثریت دی، نو د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره زیاته ده. که د سیپاک په غونډه کې همدارنګ ځوانو سیاستوالو ته چې دوی به په راتلونکي کې دلته په امریکا کې مشران وي، دوی ته هم د وینا او بحث ورکول کېږي. بېلابېلې کمیټې جوړېږي، او دا کمیټې په خپلو کې په مختلفو موضوعاتو بحث کوي.
ډېر ښه. جلالزی صاحب، د ولسمشر مرستیال جی ډی وینس څه وخت وینا کوي، په څه بحث کوي، او آیا ولسمشر ټرمپ هم وینا ولري دې غونډه کې؟
کاسه جانې، جی ډی وینس دقیقا په دغه تالار کې چې موږ یو د مخفات شتاسي ونه دلته په لاس به جوړ شوی دی چې دای برازي او وینا به کوي، او دغه په وینا سره به د ساکفال د سیپاک غونډه هم پرانستل کیږي. راپورونه وایي چې جی وینس به په داخلي او همدارنګ په بهرنیو مسایلو باندې بحث وکړي. په داخلي مسایلو کې ویل شوی چې دای به د مهاجرینو، د غیر قانوني مهاجرینو په د مخنیوي په مسله، همدارنګه د اصلاحاتو پر اساس، او د ترڅنګ په نور موضوعاتو چې په دې تیرو یو میاشت کې دلته د ولسمشر ټرمپ حکومت کړی دی، په دې مسایلو به بحث کوي. په خارجي مسایلو کې هم ویل کېږي چې دای به د اوکراین او روسیې په جګړه د منځني ختیځ په سوله باندې بحث کوي. که په دې غونډه کې همدارنګ ویل کیږي چې ولسمشر ډونالد ترامپ هم ګډون کوي. تر اوسه د ګډون دقیق وخت نه دی معلوم، اما دا غونډه درې ورځنۍ ده. د شنبه په ورځ ویل کیږي چې دای به د غونډې په وروستۍ ورځ وینا کوي. د ډونالد ترامپ تر څنګ نور امریکایي چارواکي، د کابینې غړي، وزیران، د کانګرس غړي هم وینا لري.
بله، ډیره زیاته مننه له تاسو نه جلال زای صاحب. کور ودان بیا به هم ستاسو د رپورټونو په تمه اوسو. خوشاله اوسئ. روزونکو، په افغانستان کې د کرکټ لوبه مخ په ودې یادوي او زیاتوي چې په لوش مرزوانان د خول استراوړنو په هیله په ورځنی ډول خپل تمرینونه کوي. په دې اړه په ژر پورې رپورت لرو، خو لمړی لنډه د مخلو. او سم نړیوال خبرونه د څلورو اسرایلی یرغمل شویو د جسدونو لیکدونکو کاروان له غزې څخه اسرایل ته نن پنځشنبه ورسید. دا جسدونه په تل ابیب کې د اټلی طب انسټیټیوټ ته ورسپارل شول. حماس د دوو هلکانو، یو نه میاشتنی ماشوم کیفر بیباس او څلور کلن ورور یې اریل، او د دوی مور شیری بیباس د څلورم یرغمل شوی اودیت شیف لیفشپ سره جسد سره یو ځای د غزې د اوربند هغه تړون له مخې اسرایل ته وسپارل چې تیره میاشت د متحده ایالاتو په ملاتړ او د قطر او مصر په منځګړتوب لاسلیک شو. دا د تړون په جریان کې د جسدونو لومړی راستنیدنه ده. اسرایل وایي د دوی هویت به د دوی د ډي ان اي د بشپړو معایناتو نه وروسته تایید شي. د امریکا لوړ پوړی ډیپلوماټ مارکو روبیو بعد روانه اونۍ په ترڅ کې په جنوبي افریقا کې د جی شل د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې سره بایکاټ وکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترنګلتیا زیاتوالی ښیي. دا د تیر کال په دسمبر کې کله چې سویلي افریقا د دې ډلې نوبتي مشري په غاړه واخیسته، د بډایو هیوادونو د ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو لومړۍ غونډه ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت د پنځمه په ورځ په جنوبي افریقا کې د جی شل غونډې ته د متحده ایالاتو د استازي مارکو روبیو د نوور تک پاړه لا تبصری ډاډه وکړه. بل پلو، د ترامپ ادارې په رسمي ډول د لاتین امریکا اته جرمي سازمانونه د بهرنیو ترهګریزو سازمانونو په توګه نومولي. دا په متحده ایالاتو کې د دې ډلو او د دوی مرستې کوونکو په وړاندې د فشار د زیاتولو نښه ده. د ولسمشر ډانلډ ترامپ لخوا د جنوري د شلمې د اجرایوي فرمان پر اساس په دې کې د وینزویلا، ترندی اراګوا، ال سالوادور کې د ام اس ډي ار لس یا ام اس 13 او نورو ډلې شامل دي. د ترامپ اداره استدلال کوي چې دا ډلې چې نړیوالې اړیکې او عملیات لري، د مخدراتو او مهاجرینو قاچاق ترڅنګ د خپلو سیمو د غزولو د پاره په تاوتریخوالي هم تورن دي. قدر منو لیدونکو، د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې حکومت یې د روم اساسنامې ته مکلف نه دی، او د افغانستان د پخوانی جمهوری رژیم لخوا د اساسنامې ته الحاق ورته هیڅ ډول حقوقي اعتبار نه لري. د خبر نور تفصیل د خپل همکار وحید فیضی ناخلم چې دلته په استودیو کې را سره مل دی. فیضی سب ستړي مشي، ولې طالبانو د جنایي جرمونو نړیواله محکمه د روم اساسنامې لغړی توبه وتل اعلان کړل؟
خاصه چې طالبانو حکومت چارواکو ویلي چې د روم په اساسنامه کې د افغانستان شاملېدل قانوني اعتبار نه لري. په ویلامې کې چې طالب چارواکو خبره کړې ویلي چې د دوی حکومت د نړیوالې جنايي محکمې یا آی سی سی په وړاندې هیڅ قانوني مکلفیت نه لري. د طالبانو حکومت د جرمونو د نړیوالې محکمې ته د مکلفیت په اړه دا اعلامیه په داسې حال کې خبره کړې چې دغه محکمې یو جګپوري څارنوال کریم خان دغه محکمې څخه په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون د بشري حقوقو د سرغړاونو په تورونو د طالبانو مشر ملا هبات الله اخون او دغه ډلې د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم د صادرولو غوښتنه کړې ده. د جرمونو د نړیوالې محکمې د ترنوال وایي چې په افغانستان کې د زورونې د 2020 کال د اگست په 15مه د طالبانو د بیا وکمنېدو رئیس روان دي او لا هم دوام لري. خو د طالبانو حکومت په دغه اعلامیه کې ویلي چې د جرمونو نړیوالې محکمې تاریخ دا په ډاګه کوي چې د دې اعلامیې پر وینا د عدل او انصاف د اصل په ځای د سیاسي تمایلاتو لمخي چلند کړی دی. څه باندې درې کاله وړاندې په افغانستان باندې طالبان د بیا وکمنېدو د مخه د جرمونو نړیوال محکمې قاضیانو د دغه محکمې د مشر د غوښتنې پر بنسټ په افغانستان کې د جنگي جرمونو او د بشریت ضد جنایتونو دوسیه منلې و. د دې محکمې قاضیانو ویلي چې افغان چارواکي په افغانستان کې د ادعا شوو جرمونو په اړه دقیق څېړنه نه کوي. په ورته وخت کې بیا د بخن نړیوال سازمان د فبروري شلمه د ټولنیز عدالت د نړیوال ورځ سره هممهاله ویلي چې په ګړه به شګنجه کوونکي عدالت تراکاږي. د بخن نړیوال سازمان زیاتوي هغه خلک به ازادوي چې یوازې د خپلو نظرونو د څرګندولو له امله بندیا دي. دغه سازمان زیاته کړې چې په ټوله نړۍ کې د خرابیدونکو وضعیت سره سره اوس د بل هر وخت په پرتله ډیره مهمه ده هغه ټولنه چې بدلون راوړونکي دي سره متحد شي او له خپلو حکومتونو وغواړي چې ګام پورته کړي. خایسته جان
ډیره مننه له تاسو نه فیضي صاحب کور ودان بریالي اوسئ. بل په پاکستان د طالبانو هغه څرګندونه ته خبرګون خوده لای چې ګواکې په پاکستان کې افغان کډوال زورول کیږي. دغه هیواد وای افغانان با عزت ژوند تیروي هلته خو اسلام آباد کې میشت افغانان بیا وای چې دوی د اسناد او ویزو سربیره نیول او رټل کیږي. افغان کډوال دایدا هم کوي چې پولیس لري په زورګونو پیسې اخلي. مسکا صفای په دې اړه رپورت چمتو کړی.
راول پنډي او اسلام آباد کې مشت افغانان د پاکستان د پریکړې چې وای ټول افغانان بل دغه خارون وباسي اندېخمن کړي. په دې کې هغه افغانان چې پی او آر یا د پیژن پاڼې کارتونه لري هم شامل دي.
دولت پاکستان اعلان کړی باید تماما افغان ها حتی کې پی او آر کارت هولډر هم از اسلام آباد راول پنډي اخراج شون. هی فیصله بسیار یک تاثیرات منفی داره د زندګی ما، چون کې ما نمیتونم کې دیګری ما پورا کړم و حتی که من نمیتونم انترنشپ مو پورا کنم و این انترنشپ پارت دیگری ماسته.
اسلام آباد کې د طالبانو سفارت تیره ورځ په یو اعلامیه کې د افغان کډوالو د زورولو او شړلو خبر ورکړی. افغان کډوال وای دوی نه مظاهرو کې لاس لري او نه سیاست کې، وای د اسنادو سربیره نیول او زورول کیږي.
ویزیم لرو، اسنادونم لرو، خیر دی چې موږ پوسوله پاکستان مخبل و همسایه دوست وطن و کنه موږ انډیا ته هم تلایسو. موږ وای اسلامي ملک دی، خپل ورور مو دی، د دین د کلمې ورور مو دی، راغلی دلته موږ زوري ګرد ورځ موږ ماجرا.
ای فقط یک مردم آزاری است. ای کسایی را که میان اینجا اذیت میکنن، آزار میده، اینا کسایی است که خدا و وکیلی که بیرون نمیده تا بالا که بیرون سرکش کدام سو میره. اینا کلگیش مشکل داره، فامیلی سن کلگی اینجا ازو کسایی را که اونا میخوایا نیز ده اینجا. اونا کلش معلوم است ده اونا که کی دعوا میکنه، کی مخالفت کرد، مظاهره کرد ده حساب عمران خان، او را کلش ده اینا معلوم است، دانه دانه خانه خانه معلوم است. اینا فقط ما را آمده اذیت میکنه، اونا یک چهار روپه ما را میگیره بس خلاص.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو سفارت د څرګندولو په غبرګون کې ویلي چې د افغان کډوالو د بد چلند اداوې ناسمې دي او پاکستان له څو لسیزو راهیسې په درناوي او ورورولۍ سره د میلیونونو افغانانو کوربتوب کړی دی. د افغانستان او پاکستان په سیاسي چارو پوښتنونکي بیا وایي د روان وضعیت تر شا سیاسي اهداف دي.
پاکستان بدقسمتی ده چې د پاکستان پالیسی نشته په دې حواله سره. بس کابل ته ګوري که کابل سره علاقه، اصل کې زمونږ پرابلم دلته کې ده چې پاکستان پالیسی سکیورټی سنټر ده، زیاته د هغې سره ده. نو مونږ معاشي اسپیکټ شو، انساني اسپیکټ شو، او دا بیا اګنور کیږي د هغې د وجې نه. نو کله هم چې کابل سره تعلقات خراب شي نو بیا دلته کې د هغوی د تنګولو دپاره، ځکه چې کابل نه مخکې دې ته تیار دی چې دا څلور پنځه میلیونه دلته کې چې دا لاړ شي هلته کې، یا دغه شانتی په ایران کې دي، او نه دې ټیم کې په افغانستان کې حالت داسې دی چلته کې انسان نه پاتې کیږي، دغه نه خو انسان نه نوزي.
د یونیسیار د نوې اعلامیې پر اساس افغان کډوالو ته له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه تر 28 فبروري د وتلو وخت ټاکل شوی، خو چا سره چې معتبرې ویزې وي کولی شي ژوند وکړي. مسکا ساپۍ، امریکا غږ، اسلام آباد.
د دې ترڅنګ د طالبانو د مشر او د وزیرانو ترمنځ د اختلافاتو رپورټونه اورو چې وایي ځینې وزیرانو یې د استعفا حتی غوښتنه کړې، خو ویاند یې ذبیح الله مجاهد داردوي. د خبرونې قدرمن میلمه د طالبانو پخواني غړي سید اکبر اغا صاحب سره دا مسله څېړو چې ورته ښه راغلاست. وایو سید اکبر اغا صاحب، په خیر راغلی، ستړي مشې، ډېره مننه کوم. ځینې دا خوابدي بولي، ځینې د نظر اختلاف بولي، ځینې هم مخالفت بولي. په دې چارواکو کې عباس نگزینه نیولې تر سراج الدین حقانی، د عدلیه وزیر عبدالحکیم شرعی او ملا برادر پورې، یعنی لوړپوړي کسان پکې شاملي. په دې اړه ستاسو خبرګون او معلومات څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته، شاوریدونکو ته، او ستاسو همکارانو ته وایم. د فکر کوم چې دلته د پاکستان یو دوه مشکل لري. نو هغه مشکل چې دی یو جزئي شی ک وی او یو ابهام او احتمال یو غهم را سرګندوي غټوي. مثلا یو مشکل دا دی چې په افغانستان کې اوسنۍ حالات تاسو دي چې کله آدمی رسمیت موجود ده، آدمی صابر موجود ده، د افغانستان څخه د خلکو وتل دي، دا ټول هغه شان دي چې هغه یا د تعلیم په باب باندې یو ډیر شدت کول دي، دا ټول هغه شان دي چې خارجي ملکونه یا نړیوال تجدیدي هغه نه غواړي چې طالبان په افغانستان باندې چې حکومت وکړي چې ملت دوی وصل سره راشي. یو دا موضوع ده. او دوهمه موضوع دلته مخالفتونه شته د باندې مخالفین دي، هغه مخالفین هم خامخا په دې پسې ګرځي چې یو شی پیدا کړي او هغه پسې غټه کړي. دوهمه درېمه خبره دا ده چې زه خپله په دې آن باندې یم چې کېدلی شي چې داسې نظري مخالفتونه چې دي هغه د اټ کا باب باندې وی چې هغه د پرو سره اصول نه لري. د فکر کوم چې نظری مخالفتونه به امکان لري چې هغه به وي، عملی کې اصلي مخالفت چې هغه سبب د بربادی
زبتاسته د شیر محمد عباس تانگزیس هغه خبره تاسو ته تکرار کوم چې هغه په وینا دی وینا پترس کې ویلی، هغه دغه خبره هم توند ده. هغه ویلی دی چې ملاحبۃ الله ته تابع اوسې خطر دی، هدا نه چې خدای مکرده پیغمبر یا خدای مقام ورکي. یعنی کله چې یو لوړ پوړی چارواکی د یو غونډې پترس کې په خپل مشر باندې تر دې هدا نیوکه کوي، تاسو یې ابهام بیا هم بولی، او ځینې وایي د مشر لخوا د واک انحصار ده، سخت بندیزونه دي، د ډلو سیالۍ دي، خلک په آخري سرحد پورې مایوسه کړي دي. د دې اختلافاتو لاملونه به څه وي سیب ستاسو په نظر؟
نو زه خپل د نوامه کچيري اول خو د عباس تنګ دي سره رښتیا موقت دا خبر مناسب نه و. دوهم بیا د ابتلا خونده د دې خبرې په مقابل خونده صاحب د دې خبرې په مقابل کې یو عکت عمل کول هغه مناسب نو، ځکه چې دغه شان چې دی هغه خپل هغه واقعي اختلاف ته لار واروي. هغه
اما خبره تاسو سمه بولی که غلطه چې وایي تر دې حد تابع ما اوسي چې د پیغمبر یا خدای مقام ورکي، خبره سمه ده او که ناسمه؟
نو د خپل د شوا ما چې په دې نسبت باندې به یو خدای مناسب په دې نه وایي چې بوسته شي د سیاسي موضوع داسې ده چې هر شی چې دی هغه په نرمۍ او په پوښو په ادب باندې وي. نو ښه خبره به دا وایي چې د دې خبره په دې شکل نه وای کړی. خو بیا چې بیت الله خونزاده صاحب د دې په مقابل کې دا پیسره وکړي چې دا دیونه ورته، زه فکر کوم چې دا هم بیا ښه خبره نه وای.
زه فکر کوم د خپل تحریک د نن طالبان همیشه خپل اختلافات پټ ساتلې دي، او هیله لرم چې تاسو هم دا هڅه ونه کړئ. کارپوهان خبرداري ورکوي چې دا اختلافات ښایي تر تاوتریخوالي ورسیږي او یو نوی کورنۍ جګړه پیل شي. ستاسو وړاندوینه په دې اړه څه ده؟ د طالبانو تر ټولو لوی طالبانو ته ګواښ څه دی؟ تهدید ورته څه دی؟
د خپل دنیا عمل کما چې د مخه ولې چې طالبان متاسفانه چې مخالف لوري لري، مخالف لوري به خامخه د دې ته چکچکی وي او د دې ته بادر کی او د خبره به تغټوي او دا به په دې باندې حمل کوي لکه تا چې ولې چې دا به یو داخلي جنگ ته مفزیسي. زه فکر کوم چې دا طالبان خپل تر مابین کې هغه تفاهم لري او د تفاهم مراد لري. د فکر نه کوم چې دا خبره دی یو د شیشې ته مفزیسي چې دا هغه سفر
یو جنګ. بله سید اکبر هغه سبستاسو د اوسلین مننه کوم. یو بل لاند پښتنه لاند جواب، د ناراضي طالبانو ترمنځ د مخالفت هماهنګي همشته، ځکه دغه زیات شمیر لوړپوړي چارواکي چې تللی دي زیاتره دوبۍ ته تللی دي، دا هم یو پښتنه ده چې دوبۍ کې ولې راټول شوي.
زه فکر نه کوم چې دوی دا نظری مخالفت کوي بل فرض وي هغه دوی دا هغه په دې باندې بناوي چې هغه دوی خپل انسجام لري. او بل د خپل دعوا مې چې د دوی تک به دوی د مخالفت په وجه باندې نه وي. دوی ته به تللی وي دوی کې مثلا د سراج الدین حقانی صاحب ته ورور یې دی کور حالت دی د تداوی لپاره تللی دی تر اوسه پورې د دانه دی ویلي چې په مخالفت کې واقع یم او د طالبانو ته اشاره کړې ده چې دا په مخالفت کې واقع دي. زه فکر کوم چې نه به انسجام په جواب باندې وي او نه به دا تک د سیوی چاغه به یقیني سل فصل کې په مخالفت پلي بنا.
بله ډیره زیاته مننه له تاسو نه سید اکبر آغا صاحب کور ودان بریالي اوسئ.
مهرباني.
اوس د سپورت مینوالو د پاره په افغانستان کې په کرکټ بخت ځوانان د اتلانو جام یا چمپینز ټروفي سیالیو کې د افغان لوبغاړو د ځلیدو هیله لري. دغه ځوانان وایي چې د افغانستان کرکټ ملي لوبغاړي هر یو د دوی د پاره الهام بخونکی رول لري. بلخوا روزونکي په افغانستان کې د کرکټ لوبه مخ په ودې یادوي او زیاتوي چې په لوش میر ځوانان د خو لاسته راوړنو په هیله په ورځني ډول خپل تمرینونو ته دوام ورکوي. شمس آریان رپورټ لري.
ازل حق فاروقی او ګورباز ابراهیم زادران هغه ستوري دي چې افغانستان راتلونکو ستوري دي وکین چې دی ان شاء الله الرحمن په چم فټرافي کې ډېر خلوب وي او د افغانستان لپاره به راتلونکو ویاړونه دوی دروي.
د خوست په دې کرکټ اکیډمي کې په ورځنی ډول په سلګونو تنکی ځوانان د کرکټ په تمرینونو بوختي. دغه ځوانان چې د کرکټ ملي لوبډلې هر لوبغاړي د ځان لپاره الهام بخښونکي یادوي، هیله لري چې د اتلانو جام په سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډله ښه وځلیږي.
مونږ له دوی څخه هیله ده چې په چمپټرافای کې هم لکه څرنګه چې ورلد کپ کې په ټی 20 ورلد کپ کې او ریا ورلد کپونو کې ډېر ښه ولوبېدل، نو هغه د کرکټ مبصرینو په اصطلاح چې افغانستان به په چمپټرافای کې هم هغه ثابته کړي لکه څرنګه چې په تورو دوه ورلد کپونو کې ثابته کړه.
هیله خوارې مې دا ده انشاءالله چې په آینده کې د افغانستان د نېشنل ټیم یو خار لونډر اوسم چې افغانستان ته ډېرې مثبتې راسره راوړم. او خسایر ده ان شاء الله او مخته ورډ کپ میچ نه کوم وکړل ډیر مثبت او ان شاء الله چمپیون ټرافی کې به خپل اثر اورنلار.
د کرکټ په ډیرو زنځای کې په ورځنی ډول په سلګونو ځوانان د شونځیو څخه تر رخصتې ورسته په تمرینونو بوختي. د دې اکیډمي روزونکو د ځوانانو تمرینونه ښه یادوي او هیله مند چې همدا لوبغاړي به هم یو ورځ هیوا ته شي بریا وی راوړي.
دا اکیډمي چې تاسو ګورئ په دې کې کم از کم د ورځې 250-300 لوبغاړي دلته تمرین ته راځي چې په دې کې نېشنل کوچز او د ریجنل کوچز او ولایتي کوچز دلته خپل کومک ورسره کوي. هم دلته راځي ورته د دوی سره په هغه سکلز باندې کار کوي. دلته ډېر ښه تمرینات لګیږي روزانه که تاسو وګورئ. په دې کې یو ورځ د فیلډینګي او یو ورځ د فټنس او کومه څلور ورځې چې دی هغه په سکلز باندې دلته کار پکېږي. نو د دوی راتلونکی چې دی په اورال وګوره ینګسټر زمونږ په افغانستان کې زمونږ د کرکټ راتلونکی ډېر روښانه دی.
د افغانستان ملي لوبډله د اتلانو جام په لومړی پړاو کې درې لوبې لري چې لومړی لوبه به د فبروري پر 28 د جمعې په ورځ له جنوبي افریقا او پاتې دوی لوبې له انګلستان او استرالیا سره وي. د غځوانان د افغان لوبغاړو زحمتونو ته پکتو د ملي لوبډلې د شذلې دو وړاندو یې نه کوي. شمساریان امریکا غږ.
تاسو د ملتیانا بیا هم مننه کوم. دا خبرونه هم همدلته پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا تلویزیون د دې خبری خبرونه اوس خبرې دوته چمتو ده. د سحر عظیمی په کوربتوب نونو له تاسو اجازه غواړم. شپې ورځم په خیر. علام عمل.
بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېګنو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلي پر آزادو مطبوعاتو تکې وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکوو.